له همدې سره د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چاري علي محمود مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځني چپ 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لارې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې خبرو چې وای د امنیتي تړون په برخه کې به د واشنگتن فشارونو ته سر ټیټ نکړي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو احمد تکلی اوروي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرخطونه ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک په مسله کې به لږ واخونه ونه ویریږي په بغلان ولایت کې یو 15 کلن انجلۍ ادعا کوي چې وسلوالو کسانو جنسي تیری پرې کړی او هغه امریکایي تبه چې شپږ کاله مخکې په ایران کې لادرکه شوی د راپورونو له مخې د سی آی د څیړونکو لپاره کار کوي بشپړ خبرونه ولسمشر حامد کرزی وایي چې امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک کولو په مسله کې به بیړونه کړي خغلی کرزی چې له هندي مقاماتو سره د خبرو لپاره په نوي دیلي کې دی د هند له ان ډي ټلویزیون سره په مرکه کې چنن خبره شو وویل قهرجنې لفظي حمله به ګټونه کړي دا وویل مونږ هغه ملت نه یو چې د چاله تهدید څخه ویرګو په پام کې د افغان ولسمشر هند ته د درې ورځني سفر پترت کې نن له صدر اعظم منموهن سنگ او د بهرنیو چارو له وزیر سلمان خورشید سره وګوري په همدې حال کې متحده ایالاتو په افغانستان کې د هند ونډې ستاینه کړي او ویلې دي د هند له هر اقدام څخه چې امریکا سره د امنیتي موافقې د لاسلیک لپاره د ولسمشر حامد کرزی د قانې کولو په برخه کې تر سره کوي مننه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لیویان دی میری هرف پرون وویل د دې موافقه په اړه د امریکا په دریس کې بدلون نه دی راغلی او واشنگتن اوس هم غواړي چې افغان ولسمشر دا سند ژر تر ژره لاسلیک کړي
Our position hasn't changed on the BSA that
د امنیتی تړون په اړه زموږ دریت نه دی بدل شوی او هغه دا چې د افغانستان خلک موږ او زموږ متحدان ډیر ښه او مثبت دلایل لرو چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي موږ باید خپل پلانونه جوړ کړو او په دې ټول جریان کې زموږ دریت ډیر روښانه وو میرمن حرف زیاته کړ چې امریکا د هند د ونډې ملاتړ کوي د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د قومي تعصبونو د پارولو په تور د پخواني جنرال عبدالواحد طاقت د دوسیې په اړه څیړنې به تر یوې میاشتې پورې بشپړې او محکمې ته براجي شي د لوی څارنوالۍ د مدني او عامه حقونو د څارنوالۍ مشر حافظ الله حافظ ازادۍ راډیو ته وویل د دې قضیې په اړه لوی څارنوالۍ کافي اسناد او شواهد لري حافظ وویل چې جنرال طاقت او د انصار ورځپاڼې مسؤول مدیر جواد سروري د قومي تعصباتو د پارولو په تور نیول شوي د نوموړي په وینا انصار ورځپاڼې هم د قومي مخالفتونو د پارولو هڅه کړي او هم د دې ورځپاڼې د جواز په اړه شک نشته په بغلان ولایت کې یو 15 کلن انجلۍ ادعا کوي چې وسلوالو کسانو جنسي تیری پرې کړی د 15 کلن انجلۍ ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه نامعلومه وسلوالو وتښتوله او بیا یې پرې جنسي تیری وکړ د بغلان د دوشي ولسوالۍ د کیلګای سیمې د پولیسو مشر وایي چې د دې انجلۍ د تښتونې د قضیې په ارتباط یو تن نیول شوی راپورونه وایي چې په یمن کې د امریکا د یوې مشکوکې بي پيلوټه الوتکې بریټ 15 کسان چې اکثره ملکيان دی وژلي سیمه ایزو خبري رسنیو د روغتيایي او امنیتي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویلي چې په دې حمله کې په مرکزی ولایت البایزا کې د واده یو کاروان پنخ شوی د امریکا دفاع وزیر چک هګل وایي چې واشنگتن په سوریه کې د حکومت ضد منځلارو وسلوالو ډلو او د سوریه د آزاد پوځ له قومندان څخه ملاتړ ته دوام ورکړي هګل وویل تر څو چې امریکا ته د سوریه د شمال وضعیت معلوم شوی نه وي له مخالفینو سره غیر تسلیحاتي مرستې به ځنډیدلې پاتې وي او زیاته کړه چې د سوریه وضعیت خطرناک او پیچلی دی
There are many dangerous elements. We know Al-Nusra, we know Al-Qaeda, we know Hezbollah.
ګانشمیر خطرناک عناصر شته موږ پوهیږو چې النصرة، القاعده، حزبالله افراطي او تروریستي ډلې هلته ښکېلې دي نو دا یوازې د ښو او بدو ترمنځ د ساده انتخاب خبره نه ده له دې وړاندې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د سوریې په شمال کې سخت دریځو وسلوالو هغه مهمات نیولې چې امریکا د سوریې د حکومت ضد منځلارو وسلوالو ډلو ته استولې وه د امریکا مهم خبری رسنۍ وایي هغه امریکایي تبا چې شپږ کاله مخکې په ایران کې لادرکه شوی وو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی د څیړونکو لپاره کار کوو امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې رابرټ لیونسن د امریکا یو عادي تبا وو چې په شخصي سفر د ایران کې شتاپو ته تللی اسوسییټډ پریس خبري اژانس او واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو نوی راپور کې ویلي لیونسن چې د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی په خوانی جاسوس وو د سی آی د څیړونکو لخوا چې په خپل په بهر کې د عملیاتو اجازه نه درلوده ایران ته استول شوی وو. د لیونسن د اوسیدو ځای لا اوس هم معلوم نه دی. د پاکستان پولیس وایي چې وسلوالو په خیبر پختونخوا کې د پولیسو دوه سرتیري چې د ماشومانو د ګزند د واکسین یا پولیو د کارکونکو امنیت ساته په دزو وجلی. د راپورونو لمخې د پیښه نن سهار په پیښور کې شوې او بریدکونکي په تیښته بریالي شوي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په جنوبی افریقا کې خلک د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د ویر د مراسمو په وروستۍ ورځ نن سهار ته د مړي د لیدو لپاره چې په پریتوریا کې خودل شوی په لیکو کې ودرېدل. سیمه ایز راډیو راپور ورکړی چې په ښار کې د ګڼې ګوڼې له کبله لارې بندې وې. د راپورونو له مخې پرون هم یو زیات شمېر خلک د منډلا د مړي لیدو ته ورغلي وو. په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ 14,000 او پرون شاوخوا 20,000 کسان د منډلا د مړي لیدو ته ورغلي وو. تمه ده چې دا شمېره به نن نور هم زیاته شي. تکل شوی چې د منډلا مړی د یکشنبه په ورځ د پپلرنی کلی قونو کې خاورو ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې به د کورنۍ لغړو پرته نور خلک ګډون ونه کړي. منډلا له اوږدې ناروغۍ وروسته تیره اونۍ د 95 کلونو په عمر وفات شو. د سه شنبه په ورځ د ویر په رسمي مراسمو کې د څه باندې نوي هیوادونو د مشرانو په ګډون لسګونه زره خلکو برخه اخیستې وه. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د حکومت د اپوزیسیون یو مشر د چارواکو دا ژمنه چې وایي له اروپایي ټولنې سره د شراکت یوه مهمه موافقه به لاسلیک کړي هسې باټې بللي. ارسینی یاتسینیوک وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د اوکراین مرستیال صدر اعظم پرون په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره په کتنه کې وویل هیواد به له اروپایي ټولنې سره مهمه اقتصادي او سیاسي موافقه ډیر ژر لاسلیک کړي، خو د کومنیټا یا مهلت اعلان نکړ. له اروپایي ټولنې سره د دې موافقې د ځنډولو په اړه د اوکراین د ولسمشر پریکړې په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د پلویانو پراخ اعتراضونه وپارول چې لا هم نه دي غلي شوي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان ولسمشر په هند کې له هندي چارواکو سره ویني او د امریکا سره د امنیتي تړون په اړه نوې څرګندونې کړې دي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې هندي چارواکي به د افغانستان ولسمشر د امنیتي موافقه لاسلیک کولو ته وهڅوي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو شمېر دینی عالمانو پر دې ټینګار کړی دی چې ښځې باید په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
زه هم باید په دې ټاکنو کې برخه واخلي. کچره ته خزي برخه وا نه خلی اغه نیمګړتي وي چې دل ترازی اغه به همدسي نیمګړی پاتې شي.
د ازادیا ووریدونکو په پروګرام کې مو په کونړ کې د شونکو د کمبوت ستونزې راسپړلې او په همدې پروګرام کې نور ګڼ پیغامونه خبرو.
په خوست کې سرکونه ټول وی چرن او ران د افغانستان ولسمشر هیله کوم چې په خوست ولایت کې د ګرانو نشاره ګرم دی.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې له واشنگتن سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره تر فشارونو لاندې نشي راتلی. ولسمشر کرزی په داسې حال کې دا خبره کړې چې هڅه کوي چې هند له کابل سره زیاتو پوځي مرستو ته قانع کړي. ولسمشر کرزی نن په نوې ډیلی کې دی او له هندي چارواکو سره په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. په دې اړه وروستي پرمختګونه د فرشته جلال زوی په راپور کې.
جمهور رئیس حامد کرزی چې نن یې په نوې ډیلی کې خبرې کولې او هڅه کوله چې هند له افغانستان سره زیاتو پوځي مرستو ته وهڅوي ټینګار وکړ چې هیڅوک به یې له امریکا سره د دواړخي امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک ته مجبور نه کړي. جمهور رئیس حامد کرزی نن د هند له ان ډی ټی وی سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې سخت خبرې ځای نه نیسي ځکه افغانستان داسې ولس نه دی چې زور او فشار ته تسلیم شي. ولسمشر کرزی وویل هغوی که بده په دې خبره باندې نه پوهیږي نو غوره به دا وي چې دا مسله په نظر کې ونیسي. دا وایي کومه دوستانیو کومه متحدانیو نو ضروری ده چې باید د دوستانو او متحدانو په څیر چلند را سره وشي. دوی ته نه شایي چې رواني حمله را باندې وکړي. د غټړون مخه به امریکا او د دې هیواد متحدان تر 2000 میلادي کال وروسته افغانستان سره خپلې تر 2040 میلادي کال پوري له افغانستان سره خپل اقتصادي او پوځي مرستي جاري وساتي. همدارس د دغه تړون لمخې به یو شمېر امریکایي روزونکي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا متحدو ایالاتو هیله درلوده چې هند به ولسمشر کرزی وهڅوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکاري تړون لاسلیک کړي. جمهور رئیس حامد کرزی هند ته د درورزنی سفر په پیل کې د هیواد د صدر اعظم منموهن سنگ او د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید سره وکتل. شاغلی کرزی هڅه کوله چې هند ته ډاډ ورکړي چې له افغانستانه د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سولساتو ځواکونو او امریکایي عسکرو وتل به دا معنا نه لري چې طالبان تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې قدرت ته رسیږي. جمهور رئیس کرزی له هندي ټلویزیون ان ډی ټی وی سره په خبرو کې یو اربیا ټینګار کړی چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره باید هغه شرایط ومنل سي چې د دې ادارې وړاندې کړی دي.
We will sign it, but when we are sure
جمهور رئیس کرزی وايي موږ به لاسلیک وو، خو کله چې دا ډاډ ولرو چې دغه سند امضا کول به افغانستان ته امنیت راولي او د سولې پروسه به پیل کوي او افغانستان به د امنیت او سوکالۍ احساس کوي. جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون موافقه په پیل کې تایید کړې وه، خو وروسته یې وویل چې دا تړون یوازې تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کېدلی سي او په عین حال کې د ناټو د بمی حملو پر ضد خبرداری ورکړی وو. د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په ارتباط د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت دریض امریکایي چارواکي په غوسه کړی دي. د امریکا د متحدو ایالاتو لوړ رتبه چارواکي وایي د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه دی، نو د افغانستان د چې باید دغه تړون د ځندېدو ل درکه اندیشنه ولري. خو د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی غواړي چې دغه تړون برخلیک ژر تر ژره څرګند سي ترڅو دوی هم په افغانستان کې د خپل عسکرو په برخلیک باندې غور وکړي. یو شمېر امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون لاسلیک نشي نو د امریکا متحده ایالات کولای شي چې د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول عسكر له افغانستانه وباسي.
د فرشتي جلال زی پر راپور کې مو د ولسمشر حامد کرزی په وینا واوریدل چې وی ویل لمش سره په کار د چې امریکا د یو دوست هیواد په څیر چلند وکړي او پر موږ فشار رانولي. حامد کرزی ادعا کوي چې د امنیتی تړون په خاطر امریکا پر فشار راوستای دی. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د هند رول وستایه او هیله یې څرګنده کړه چې هندي چارواکي به د افغانستان ولسمشر د امنیتي موافقې لاسلیک کولو ته وهڅوي. د افغانستان ولسمشر نوی ډیلی ته رسیدلې ده او دا خبره مهم په راپور کې مخکې واورېده او افغانستان ته د هند مرستې له دې کبله خاص اهمیت لري چې د راتلونکي کال په پای کې د ناټو پوځیان له دې هیواد وځي. حامد کرزی هڅه کوي چې د هند مرستې راجلب کړي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هند رول وستایا او دغه هیواد له لوري د هر هغه ممکن اقدام مخکې تر مخکې هر کله وکړ چې په نتیجه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د دوه اړخیزي امنیتي موافقې لاسلیک کولو ته وهڅیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی مرستیالی ماری هارف پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل موږ خپل دریز پوره روښانه څرګند کړی که د سیمې نور هیوادونه غواړي چې ورته دریز غوره کړي او ولسمشر کرزی ته ووایي موږ به یې یقینا هرکلی وکړو. هارف وویل د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه د امریکا دریز بدل شوی نه دی. امریکا له ولسمشر کرزی غواړي چې څومره چې ممکنه وي امنیتي موافقه ژر لاسلیک کړي. د دوه اړخیز امنیتي تړون په برخه کې زموږ دریز نه دی بدل شوی. د افغانانو زموږ او زموږ د ایتلافیانو لپاره ډېر دلایل شته چې په کار د موافقه تر ممکنه حده ژر تر ژره لاسلیک شي. موږ د پلان جوړولو لپاره وخت اړتیا لرو. دی دا هم وویل د امریکا متحد ایالاتونه په افغانستان کې د هند رول ستایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل هند له خپلو اقتصادي امکاناتو څخه په استفادې د افغانستان د اقتصاد له ښه کېدو سره مرسته کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره یې په تیرو 12 کلونو کې تر 2 میلیارد ډالر زیاته مرسته کړې ده او د هند خصوصي سکتور به د میلیاردونو ډالرو پانګونه وکړي. هندي شرکتونه غواړي چې د افغانستان په بامیان کې د حاجي ګک د وسپنې د کان د استخراجولو لپاره تر 10 میلیارد ډالر زیاته پانګونه وکړي. د افغانستان او هندي شرکتونو د موافقې د نهایي کېدو په صورت کې به د هند له شرکتونو جوړ کنسورشم د وسپنې د ویلې کولو فابریکه له حاجي ګک څخه د ایران تر چابهار بندره پورې د اورګاډي پټلۍ او غنی نوري پروژې جوړې کړي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې اوري او ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. په اسد آباد کې مو هم ازادي راډیو په اف ام 3.5 نیولای شي او په ټول کونړ کې په منځنۍ صفه 12.5 نیوي اوریدلای شي. کونړ ته ورځو. په کونړ کې دیني عالمان وایي باید په راتلونکو ټول ټاکنو کې ښځې او نر ګډون وکړي او که چیرته په انتخاباتو کې برخه وانخلي دوی خپل ایماني او افغاني مسؤلیت نه دی ادا کړی. په دې اړه له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې دینی عالمان وایي اوس چې د چارواکو او وکیلانو ټاکل د رایو په وسیله ترسره کیږي نو دا د هر افغان اسلامي او افغاني وجیبه ده چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې فعال برخه واخلي سو د خپل خوخي وړ او وطن دوست اشخاص بریالي کړي.
انتخابات یو ډیر مهم دي، دا زمونږ او ستاسو د تاریخ د فاره، دا زمونږ او ستاسو د قانون جوړونې لپاره، دا زمونږ او ستاسو د وطن او د ملت او د دین د حفاظت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په دې ځای کې د انسانان موږ او تاسو انتخاب کو چې هغه زمونږ او تاسو لپاره خیراز افغانستان جوړ شي.
زه هم باید په دې ټاکنو کې برخه واخلي، که چېرته خزي برخه وانخلي او خزي انتخابات او تره نشي، هغه خلاوي هغه نیمګړتوي چې دلته راځي هغه به مدسي نیمګړی پاتې شي.
دنیا والا او دنیا سیستمونه د انتخاباتو د عامه ټاکنو د لارې نه کیږي. د افغانستان خاوره، د افغانستان نظام او ملت د یو شر نه ساتل کیږي. خدا ده چې دوی د هم پرای او ټاکنو کې برخه واخلي، د ملت د ټولو پرګنو او افرادو لخوا مشروع قانون نظام رامنځته شي او د حل لارې نه نظام د شتستونو ته د حل او خو معقوله لارې ومومي.
علما وایي ک چیرته خزي او نر په ټاکنو کې ګډون ونکړي او وړو کسانو ته رای ور نکړي نو امکان لري چې یو ځل بیا ولایتي شوراګانو ته زورواکي، بې تعلیم او داسې کسان لار پیدا کړي چې ملي ګټې او ملي ارزښتونه نه پیژني او یوازې خپلو ګټو ته پام وي.
دسې یو نااهله خلک چې دا غزه ورته نه لري او دوی لاړ شي.
دوی له ټولو خلکو غوښتنه کوي چې هر چا د رای ورکولو کارتونه نوی اخستي زر تر زره دي د نوملیکنې مرکزونو ته لاړ شي او د انتخاباتو کارتونه دي ترلاسه کړي. پلوشه وای خزی په ټولنه کې ډیر ستونزې لري او په ټاکنو کې په پوره ګډون سره کولای شي داسې کسانو ته رای ورکړي چې د دوی حقوقو ته احترام ولري، د خزو په تاوتریخوالي کې لاس ونه لري او د خزو د تعلیم عامولو او د دوی د شته ستونزو هواري لپاره کار وکړي. په کونړ کې دینی عالمان په ټاکنو کې د ښځو ونډه په داسې حال کې مهمه ګڼي چې په یاد ولایت کې تر اوسه له 1 لک زیاتو کسانو په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستلو په نیت کارتونه ترلاسه کړي دي. خو اوس هم د کونړ په ګډون په زیاتو سرحدي او پښتنو میشتو ولایتونو کې د امنیت نشتوالی او د یو شمیر نورو ستونزو د شتون په وجه د ښځو تر څنګ نارینه هم د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي.
د روح الله انوري په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې یو شمیر دینی عالمانو پر دې ټینګار کړی دی چې ښځې او نارینه باید په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلو رایو په مرسته خپل ایماني او افغاني مسؤلیت ادا کړي. هاخوا ته په خوست کې یو شمیر قومي مشران د مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو غړي وایي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او روڼوالي مسؤلیت افغان حکومت ته متوجه دی، نه بهرنیانو ته. دوی وایي چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د رڼو او شفافو انتخاباتو په باب خلکو ته ډاډ ورکړي او د بهرنیانو مداخلې پلمه نه کړي. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست یو شمیر قومي مشران د مدني ټولنې غړي او د ټولنیزو سازمانونو فعالان وایي چې د رڼو او شفافو ټول ټاکنو ترسره کول د افغان حکومت او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی او هغوی باید افغانانو ته د رڼو او شفافو ټول ټاکنو ډاډ ورکړي، نه دا چې خارجیان پلمه کړي او یو ځل بیا د تیر په شان د 1993 لمریز کال ټول ټاکنې هم د درغلیو او لاسوهنو ښکار شي او افغانان نهیلي پاتې شي. قومي مشر حاجي مزارعلي ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ځینو افغان چارواکیو دا څرګندونې ناسمې وبللې چې وایي په ټول ټاکنو کې بهرنیان لاسوهنه کوي او په دې توګه غواړي ځانونه له دې مسؤلیت څخه ګوښه وساتي.
انتخابات افغاني وي نو خو دې مسؤلیت خو زموږ حکومت لري، د خپلواک کمیسیون لري، دغه ولس لري. بیا نو د خارجي کلمه بله موږ استعمالوو چې اوس قرآن مو تکړه دی چې او امریکایي او خارجي موږ ته انتخابات وکړه. کمیسیون کتوی رښتا استقلالیت لري، دوی د پتا کې خاوند نو خپل شفاف انتخابات دی وکړي. دا تور دی په بل شان لګوي که بیا په خارجونو اعتماد لري خو خارجون د هر ولې دوی د اعتماد لري شي.
د مدني ټولنې فعال قمرخان کامران آزادۍ رادیو ته وایي چې که افغانان په ټول ټاکنو کې پراخه ګډون وکړي او یو مناسب نمایندې رایه ورکړي نو د هیواد راتلونکی به روښانه وي.
د افغانستان دون کې وی هغه باید ټاکونکو کې برخه واخلي. کدوی د لسو کاندیدانو د جملې نه یو مخکخ کاندید کټرای ورک ان شاء الله راتونکو افغانستان بروخانه وي او مونږ به پراتونکو افغانستان کې ان شاء الله ډیر څه ولرو.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې د ټاکنو د بهیر د څار او نظارت لپاره باید پوره زمينه جوړونه وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه ده چې دوی د پراخه کچا بې پاره او بې طرفه نظرینو ته څارونکو ته زمینه برابره کړي تر څو ولس، مدني ټولنې، رسنۍ او حتی نړیوال څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د پروسې نه دوی نظارت وکړي.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ غړی صاحب ګل فرهاد په ټول ټاکنو کې د خلکو پراخه ګډون په بریالیتوب سره د اوسني حساس پړاو څخه د افغانانو د وتلو لاره ګڼي.
په لویه کچه باید ولس ووځي په انتخاباتو کې ګډون وکړي په افغانستان کې تر څو یو شفاف انتخابات منځته راشي او دې حساس پړاو نه موږ ووځو.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې مرستیال انعام رحماني وایي چې افغان حکومت او د ټاکنو کمیسیون دی خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره کی او بهرنیان دې نه پلمه کوي.
خارجیانو زموږ هیله زده چې دوی په دې کې مداخله ونه کی او افغان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید برابرونه ګرځوي چې په دې انتخاباتو کې خارجیانو لاسوهنه کړی ده.
د کتونکو په وینا کې چیرې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او د ټاکنو ملي او نړیوال ادارې په افغانستان کې د درنویم مریض کال د وري میاشتې ټول ټاکنو د بهیر د څار او کتنې لپاره عملی پلانونه او اقدامات ترسره نکړي نو ښایي په دې ټاکنو کې هم پراخې درغلۍ او بې عدالتۍ راڅرګندې شي.
تازه خبرونه او رستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د افغانستان په شمال ځون کې د بشر حقوقو په برخه کې د فعالو بنسټونو مسؤلان اندیشنه لري چې افغان دولت په خپل 12 کلن عمر کې نه دی توانېدلې څو د انتقالي او ټولنیز عدالت په برخه کې د پام وړ کار ترسره کړي. خو سربیره پر دې دولت نه پریږدي چې حداقل د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو څخه د متناقضینو او جنګي جنایتکارانو نمونه افشا او په اړه چمتو شوی راپور خپور کړي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
په شمازون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې بنسټ د څلور کلن کاري پلان جوړولو لپاره یې په مزار شریف کې نظر پوښتنه پیل کړه. قاضی سید محمد سامی په شمازون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې څلور کلن پلان کې په 5 مشخصو مواردو چې په کې د کاري ظرفیت لوړول، رهبری، عدالت ته لاسرسی او له بشري حقوقو څخه نظارت ته کار کیږي. سامی وویل په دې خاطر د دې څلور کلن پلان لپاره له عامه وګړو او مدني ټولنو له استازو څخه نظر پوښتنه کوي. ډیری موضوعات کوم چې په دې پلان کې شامل دي عامه وګړو ته مربوط او پر همدې مسایلو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا په څلورو نورو کلونو کې کار ترسره کیږي.
قبل از اینکه پلان ختم شه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر چهار
مخکې تر دې چې دا پلان پای ته ورسیږي د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د څلور راتلونکو کلونو لپاره پلان برابروي. تیر ځل هم د عامه وګړو په نظر پوښتنې پیل شو او دا ځل هم موږ د دې شاهد یو چې دا پلان له مزار شریف څخه پیل شو.
شکیر آغاز وکړ شهر مزار شریف که امروز ما شاهد اولین برنامه سر مزار شریف هستیم.
سامی پر دې تاکید وکړ چې د مدني ټولنو د استازو نظرونه کولای شي تر څو دا پلان لا هم قوي او پیاوړی ترتیب او پرې عملي کار د یاد کمیسیون لخوا پایل شي. لا بل پلو په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو استازي وایي چې پر تیر 12 کلونو کې نه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نه هم نور ورته کورنی او بهرنی بنسټونه پر دې توان دیلی ترڅو په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې تاوتریخوالی کم او متخالفین د قانون منګولو ته وسپاري.
دغه ډول پروګرامونه یا دا ډول کړنې چې هغه موږ په ادارو کې وینو، خصوصا د بشري حقوقو د کمیسیون په ادارو کې ډیره د غصدي څه کاغذ پر مخ پات کیږي، تر ډیره پورې عملی جنبه نه خپلی.
سمه وای، نامنی په ټولنه کې د مختلفو ستونزو موجودیت او د سیمه ییزو زورواکانو شتون د دې سبب شوی چې د تیرو کلونو راپدې خوا تر دمه د افغانستان د ډېر شمېر وګړو بشري حقوق تر پښو لاندې شي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو شمېر محصلان شکایتونه لري. دغه پوهنتون څلور کاله مخکې جوړ شو. د پوهنتون له رئیس استاد حامد سره د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري مرکه کړې ده او د محصلانو ستونزې ورسره شریکې کړې دي. د مرکه په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د پوهنتون د ستونزو د هواري لپاره یې څه کړې دي. استاد میر احمد حامد په ځواب کې وویل،
واقعیت دا ده چې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون ډېر لږ وخت کېږي چې ایجاد شوی دی او د ډېرو کمو امکاناتو نه ډېره اعظمي استفاده کړې ده. څلور پوهنځي اوس فعال لرو: شرایط، زراعت، تعلیم و تربیه، کمپیوټر ساینس. چې د کمپیوټر ساینس پونځه دوه کاله کېږي ایجاد شوی دی. واقعا هغه محصلین چې په دې پونځه کې د کانکور د لارې راغلي دي او هغه استادان چې د آزاد رقابت د لارې د مراحلو ته کېدو وروسته مقرر شوي دي، د دوی استعدادونه، د دوی ابتکارات، د دوی کړو وړو قابل د قدر دي. سید جمال الدین افغاني پوهنتون ادارې د امکان تر حده دوی ته یو زمینه سازی کړی ده، خو دا په دې باندې اکتفا نه کوي. واقعا کمپیوټر ساینس پونځه انټرنیټ ته ضرورت لري، کمپیوټر ته ضرورت لري، قوي فعال برق ته ضرورت لري، او بې برق دا هیڅ امکان نه لري. مونږ د عادي بودیجې، البته د مصارفاتو د کود نه، د جنریټر د چالانېدو او د هغوی د مشکلاتو د حل په خاطر په مجموع کې د ټول پوهنتون د اداري پرسونل، د اکاډمیک پرسونل د حل په خاطر باندې د جنریټر نه د برق د تولید استفاده کړې ده، خو دا کار ناکافي ده. تاسو ته پته ده چې د کونړ په ولایت کې ډیر قوي برق نشته او ټول دوایر د دې پرابلم سره مخ دي.
مننه. بله پوښتنه ده چې کوم پونځي ستاسو ودانۍ لري، کومې نه لري، او د ودانۍ د نشتوالي له امله څومره ستونزې لري؟
بیا هم دې نقطې ته اشاره کوم چې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون درې پونځي دریو کلو پورې د معارف د دارالعلوم په تعمیر کې خپلو علمي او اکاډمیکو اداري فعالیتو ته ادامه ورکړې وه. په 1992 کال شروع کې د تعلیم و تربیې پونځي تعمیر چې دوه منزله ده دا تکمیل شو. مونږه دغه څلور پونځي اوس د تعلیم و تربیې پونځي په تعمیر کې ځای په ځای کړي دي چې پوهنتون دوه وخته ده، د سهار 8 بجو نه شروع کیږي، د مازیګر تر څلور نیمو بجو پورې، حتی په نیمو بجو پورې، نظر په هغه وخت سره د ورځو په اوږدوالي او لنډوالي مهالوش مطابق. د شریعت پونځي تعمیر نه لري، د کمپیوټر ساینس پونځي تعمیر نه لري، د زراعت پونځي تعمیر باندې کار روان دی. ان شاء الله راتلونکي کال ته به تکمیل شي، درې منزله تعمیر دی، یو څه مشکل به حل شي. د کتابخانه تعمیر نشته، صحی کلینیک نشته، نو استادان هم د مشکلاتو سره مخ دي. شارګوټه چې د استادانو د رهایش لپاره مناسب وي نشته. پیشنهادات هم کړي دي، حتی د محترم رئیس جمهور د سره نه د پیشنهاد په صورت کې چې د کونړ ولایت متنفذو شخصیتونو سره زه هم ملاقات ورغلی وم، او د هغوی د هدایتو مطابق مونږ د دې په هکله د مسلکي انجینرانو په ذریعه نقشې تهیه کړي دي. هغه مو 3 هفتې مخکې د محترم رئیس جمهور دفتر ته هم ورسول. د لوړو زده کړو وزارت ته مو کاپي لیږلې، او د لوړو زده کړو محترم وزارت د زیرت ته مراجعه سره د دې مشکل د حل په خاطر رسمي او شفاهي تماسونه نیولي دي.
تر اوسه کومه نتیجه ورکړې ستاسو د تماسونو او د لیکونو
لیږلو؟ په 1993 کال کې یو څه انکشافي بودیجه چې معمولا د رئیس د پلان د قول مطابق 15 لکه ډالر په نظر کې نیولې دي، خو دا ناکافي دي.
تاسو د زراعت پونځه هم لري د دغه محصلین د پاره د عملی کار د پاره کوم فارم کوم ځای لري؟
هو د عملی کار د پاره خو په تیر کال کې پیارچی د زراعتي ګروپ د خوانه پرمې طبقاتي د یو شپېته زره ډالرو معادل دا جوړ شو، تکمیل شو، او په څنګ د دې کې د زراعت د ریاست مربوط د مدیره دفتر دی چې په سالار باغ کې زمونږ د زراعت پونځه او اداري تعمیر هم موقعیت لري، نږدې دی. د عملي کار دپاره د امکان تر حده یو څه مشکلات حل کیږي، خو دلته هم ستونزې شته. لابراتوار نشته، لابراتوارونه نشته، لابراتوار دپاره وسایل نشته. دا هغه پرابلمونه دي چې پوهنتون ورسره لاس و ګریوان دی. خو انشاءالله مونږ د امکان تر حده کوشش د دې کړی دی چې زیربته مقاماتو سره د دې مشکل د حل دپاره تماس ونیسو، پیشنهادات وکړو، او وعدې هم کړي دي چې انشاءالله د امکان تر حده به دا مشکلات په مرور د وخت سره او د امکاناتو په صورت کې رفع کړو.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس میر احمد حامد دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی وایي چې له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک کولو په مسله کې به له ګواښونو ونه ویریږي. ښاغلي کرزی چې له هندي مقاماتو سره د خبرو لپاره په نوې ډیلي کې دی، د هند له انډي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل قهرجنې لفظي حملې به ګټه ونه کړي. متحده ایالاتو په افغانستان کې د هند ونډې ستاینه کړې او ویلي دي د هر هغه اقدام مننه کوي چې هند یې د امنیتي موافقې د لاسلیک په برخه کې د ولسمشر کرزی د قانع کولو لپاره کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د قومي تعصبونو د پارولو په تور د پخواني جنرال عبدالواحد طاقت او د انصار رسپانې د مسؤول مدیر جواد سروري د دوسیو په اړه څېړنې به تر یوې میاشتې بشپړې او محکمې ته براجع شي. په بغلان ولایت کې یو 15 کلن نجلۍ ادعا کوي چې وسلوالو کسانو جنسي تیری پرې کړی. د 15 کلن نجلۍ ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه نامعلومو وسلوالو وتښتوله او بیا یې پرې جنسي تیری وکړ. راپورونه وایي چې د یمن په مرکزی ولایت البایزا کې د واده پر یو کاروان د امریکا د مشکوکې بي پيلوټ الوتکې حمله 15 کسان چې اکثر یې ملکیان دي وژلي. راپورونه وایي هغه امریکایي تبا چې شپږ کاله مخکې په ایران کې لادرکه شوی و د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د څېړونکو لپاره کار کاوه. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو په خیبر پختونخوا کې د پولیسو دوه سرتیری چې د ماشومانو د ګوزند واکسین پولیو د کارکونکو امنیت ساته په دازو وژلي. په اوکراین کې د پولیسو یو مشر ارسینی یاتسینیوک د چارواکو دا ژمنه چې وایي له اروپایي ټولنې سره د شراکت یوه مهمه موافقه به لاسلیک کړي هسه باټې بللي. او په جنوبی افریقا کې خلک د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د ویر د مراسمو په وروستۍ ورځ نن سهار د مړي د لیدو لپاره چې په پریتوریا کې خودل شوی په لیکو کې ودرېدل.
په هلندو خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر په هند کې له هندي چارواکو سره ویني. دی پرون له کابل نوې ډیلی ته روان شو. تر دې سفر مخکې په کابل کې خپل اونیزه راډیوي وینا ثبت کړې وه. دا اونې په دې وینا کې حامد کرزی د بې سرپرست او یتیمو ماشومانو پر وضعیت شخېدلی دی. د دې څرګندونو جزئیات له کابله د ناجی ساپۍ پوراپور کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل رادیوي وینا کې د افغان ماشومانو په برخلیک اندېښنه څرګنده کړه. خغلی کرزی د هیواد شتمن وګړي وهڅول چې هر یو لږ تر لږه د دوه بې سرپرست او یتیمانو پالنه او زده کړې چانس ورته برابر کړي. د خبرې په خپل رادیوي وینا کې وکړي.
حکومتي موسسات، خیریه موسسې، د اطفالو د حمایې مراکز او په تیره ټول هیوادوال بې سرپرست کوچنیانو په وړاندې مسؤلیت لري. موږ په ټول هیواد کې ملي تاجران او سرمایدار لرو. تر هر چا د مخه د دې قشر څخه دا تمه کیږي دوی ته د تعلیم او د ژوندانه د سهولتو د برابرولو کومک او مرسته وکړي. که موږ دې ستونزې ته توجه ونه کړو ښایي ډېر بې سرپرست کوچنیان مو بې تعلیمه او بې سرپرسته لوی سي.
ښاغلي کرزی همدارنګه وویل چې د بهرنیو بمباریو، ترهګرو بریدونو او کورنیو شخړو په ترڅ کې د دوو ماشومانو میندې او پلرونه وژل شوي او دوی یتیم او بې اسرې پاتې دي. حامد کرزی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په تړاو خبرې کولې ګواښ وکړ که د دغو ماشومانو ستونزو ته پام ونه شي ښایي د هېواد په اقتصاد او ټولنه ناوړه اغېزه وکړي. مهال ګڼ شمېر یتیم ماشومان د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د بېوزلۍ له امله په شاقه کارونو ګمارل کېږي چې ډېر ځله ورسره تاوتریخوالی او ان جنسي پیښو سره هم مخ کېږي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دغو بې سرپرستو او یتیمو ماشومانو ښوونې او روزنې لپاره ډېرې بودیجې ته اړتیا لري چې دا مهال د دوی په واک کې نشته. د کار او ټولنیزو چارو مرستیال وزیر وصل نور محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شومان چې اوس پر روزنتونونو کې دي که څه هم وزارت مالیه موږ ته بودیجه را کوي تر هغو تر حمایت لاندې دي، خو بیا هم دا کافي نه ده. دا مې هیله ده چې دولتي سکتور او خصوصي سکتور په هماهنګۍ سره وکولی شي چې موږ دغه باقي یتیمانو ته هم زمینه برابره کړو.
د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې لخوا په یوه تازه سروې کې ویل شوي چې دا مهال په افغانستان کې 100,000 یتیم او بې سرپرستي ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو د حالت د سیړلو ارګانونه وویلي چې پښتو امکاناتو به په افغانستان کې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي په برخو کې هڅې وکړي.
د امریکا د جنوبی کارولین یک د گورنر نیک هیل خاوند چې د متحدو ایالاتونو له ملي ګارد سره افغانستان ته تللی و له 1300 وروسته خپل هیواد ته ستون شو. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د جنوبی کارولین ایالت د گورنر خاوند شغلی مایکل هیلی په افغانستان کې افغان کاروانګر روسل چې د کوکنارو په ځای نور شیان څرنګه وکړي. د شغلی هیلی پوزي ټولای چې 40 تنه ورسره ملګری ول د 6 کال په فبروري کې افغانستان ته لیشل شوی وو. دوی په هلمند کې افغان کاروانګرو ته دا ورزده کول چې کاروندو ته څرنګه سره ورکړي، څه ډول اوبه ورکړي او د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره نور څه وکړي. شاغله هیلی په 2018 میلادي کال کې د امریکا د پاوز په ملي ګارد کې شامل شو او له هغه وروسته د له هیواد بهر ته لومړنی سفر و. اوس هم د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. د پروګرام صالح محمد صالح چمتو کړی دی، وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوردونکو په دې پروګرام کې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې يم. تاسو لګنو ټلیفوني پیغامونه سره اوردونکو شکایت کړي چې په سیمه کې د بیا رغونې کارونه نه دستي وي. بیا ورزو کونړ ته په دې ولایت کې د شونکو د کموالی ستونزه د پوهنې له رئیس سره شریک شوې ده.
په هغه سیمه کې چې هغه ډېر لري پرتی دي او هلته د مرکز یا د هغه لسانس یا چارداپاس چې کوم مرکزی مناطقو کې ژوند لري، ګرچه د ډیرو امتیازات سره چې موږ اعلان ته ورکړي دي، بیا هم هلته زړه نه خکې.
پر نورو مسایلو هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه په دې پروګرام کې ځای شوی دي. دا پروگرام په فایل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وای په سیمه کې د بیا رغونې ځینې کارونه ضروری دي چې تر اوسه پوری تر سره شوی نه دي او یا هم ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي.
جو اسیکس له خوښ خبر کوم په خوښ کې فساد ذری او ستر فلنات سرخونه ټول ویچار او ران او بیا چې دی کلی کوچی دی د افغانستان ولسمه ساحل کوم چې په خوښ ولایت کې بیا رغونې چارې کړم دی.
پکتیا د زرمت ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې زموږ د زرمت لوی سړک چې غزنی او ګردې سره نښلوي دا ډېر خراب ده او ډېر په بد حال ده. له حکومت نه دا غواړو چې دا زموږ سړک ډېر را جوړ کړي او د منځکې میاشت خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
عبدالولي نوراني احمد د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. زما د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ د ولسوال څخه دا هیله وارزو ده چې دا زموږ د خانشین ولسوالۍ بازار د ولایت څخه تر دغه ځای پورې خوابل پوخ شوی نه، بلکې بازار هم دغه شوي جاړ پروت دی. ګرانو د ولسوال تحل څخه زه دا هیله وارزو کوم چې دی د خانشین ولسوالۍ سړک پوخ کړي.
عبدالحیات د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ مرستیال سره په تماس کې ما نن مشکل دا دی چې د وزارت صحت عامه چې د چاریکار مرکز لویه شفاخانه چې ده نورې شفاخانې خو هسې نشته، کلینیکونه نشته دي، خو مرکز کې یوه شفاخانه ده. دا هم داسې بې بخصه سره داسې که څوک لږ وایسته ونه خدي دا ډاکتران به داسې خدمت کوي لکه
اوریدونکو د تعلیم پر اهمیت خبرې کولې. د سیدغه په نامه د پروګرام اوریدونکو له کونړ ولایت څخه په خپل ایمیل کې لیکلي چې په دې ولایت کې د مسلکي ښوونکو کموالی یو لوی ستونزه ده. اوریدونکو وایي که څه هم په دې ولایت کې امنیتي ستونزې زیاتې نه دي، خو زیات کسان دې ته زړه نه شي کوي چې دې ولایت ته د مسلکي ښوونکو په توګه راسي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایت د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی څخه د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې څو فعال ښوونځي شته.
د کونړ ولایت کې ټول 390 بابا خونځي موجود دي او خلاص تر وړاندې زده چې ټول فعال دي او تدریسي اداري بهيري نورمال شکل په مخ روان دي. همدارنګ په دغه 390 خونځي کې 1,98,000 شاګردان عملا تدریس کوي چې د دې جملې نه 15,000 جنکۍ دي. هر کال موږ هم جنکۍ هم هلکان په نوي تعلیمي کال کې چې واجد د شرایط اول سنفونو یا اول ټولګیو ته جذبو، سکالې حدود 3,000 نفرو کې فارغین موږ ورکړو او هغه فارغین چې د کانکور د پاره ثبت نام کړی 3,620 تنه ته رسیږي.
څومره مکتبونه مو ودانۍ لري څومره نه لري؟
زمونږ د 390 بابا خونځي څخه 203 بابا خونځي تعمیر لري او باقي نورې فاقد تعمیر دي چې البته یا ته مونږ په کرایي اویلۍ یا ځایونه نیولي دي یا په مساجدو کې او یا هم په خیمې ورکړي چې په خیمو کې عملاً تدریس
د دې پاتو تعمیرونو لپاره څه پیشنهادونه کړی
چاته؟ مونږ په هر کال کې زیات تعداد مکاتب تعمیرونه جوړو، خو دا چې مونږ په هر کال کې ډیر شنه سلويختو پوري نوې ابتدایي نوې فرازو، نو دغه څه چې مونږ په کال کې نوې مکتبونه جوړو زمونږ په مقابل کې نور نوې ابتدایي تاسیسیږي، نو تعداد لږ زیاتیږي. ولې د پوهنې وزارت لخوا نه مونږ سره کاملا مرسته کیږي په هر کال کې او هغه سهمیه چې ټولو ولایتونو ته ورکول کیږي زمونږ ولایت ته هم راکول کیږي او په وخت زمان سره زمونږ د مکتبونو کار رواني او ترسره کیږي.
په یو شمېر ښوونځیو کې خلک د مسلکي ښوونکو د نشتوالي سره مخ
دي. کونړ یو سرحدي ولایت دی او په دې ولایت کې د مسلکي ښوونکو شمیره چې وه ډیره کمه وه. ولې په دې وروستیو کې مونږ په دې توانېدلي وو چې معلمینو د مسلکي توب په خاطر سره په ولسوالیو کې مونږ همایي مرکزونه د عالي دارو معلمین جوړ کړو، په هغې کې هغه ښوونکي چې د 12 سن نه فارغ وو نظر د هغه ولسوالۍ د معلمینو د رشتې له مخې نه چې کوم ضرورت دی هغه شعبې مونږ افراز کړي دي چې عملا یو تعداد اوس فارغ شوي دي د 14 نه د رشتې په بنا سره او فعلا هم جریان لري. زه امیدوار یم چې په ولسوالیو کې دغه شمېره زیاته شي. فعلا د کونړ په ولایت کې 8 همایي مرکزونه لرو، یو عالي دارو معلمین.
ځینې ځوانان چې د پوهنتون د فارغ شوي بې وظیفې ګرځېږي او چې موږ ته په معارف کې وظیفه نه راکول کېږي دا شکایت کوي، دا شکایت تر کومه حده پورې سره؟
اول خو دا چې کال کې موږ ته 300-400 بس ته راځي او موږ د خپل معارف د ضرورت له مخې په مختلفو مکاتبو کې چې هلته شعبې زیاتې وي هغه معلمین تشکیل موږ هلته ورکوو. بیا د هغې نه وروسته ملي ازموینه د مهارتونو او قابلیتونو اخیستلی کېږي. دغه د آزاد رقابت ازموینه چې ده په دې کې موږ کوشش کوو چې لیسانس او حداقل 14 پاس نه ازموینه واخلو تر څو پورې چې موږ نور د دې ستونزو سره مخامخ نه شو. نو هغه بستونه چې زموږ ډکېږي د آزاد رقابت د لارې نه ډکېږي که د هغې نه اضافه پاتې کېږي بیا نو چون زمونږ په ولایت کې دی په هغه سیمو کې چې هغه ډېرې لري پرتې دي او هلته د مرکز یا د هغه لیسانس یا 14 پاس چې په مرکزي مناطقو کې ژوند لري ګر چې د ډېرو امتیازاتو سره چې مونږ اعلان ته ورکړي دي بیا هم هلته زړه نه خکوي. یو د نامنۍ په وجه باندې، بل د بودوباشو د خوراک او څښاک په حساب باندې هلته دوی ستونزې وایي او هلته نه ځي.
اوس څومره تاسو استادانو ته ضرورت لرئ؟
کچیر ته مونږه خپل احصایې ته نظر وکړو نو دا ښکاره ده چې مونږ فعلاً د پاره قرارداتي معلمین په کونړ کې هم 160 تنه پورې مونږ لرو. کچیر ته دغه سی ورونه او دغه سی ځوانان چې لیسانس یا 14 پاس یو د معرف د ضرورت درف په خاطر سره د تشکیل په بنا سره هغه سیمو ته دوی زی مونږ کولای شو چې د آزاد رقابت دراج نه آزموینه تی واخلو او په هغه قرارداتي معلم هغه چاته ویل کیږي چې تحصیلي سند 12 نه چیټ دی دغه حق لري چې د آزموینه مونږ واخلو. راسن د قرارداتي معلم په ځای باندې دوی توظیف کو تعین کو خپل امتیازات ترلاسه کړي.
خو ځینې خلک پیدا وي دغه ځوانان چې پاتې دي وي موږ امتحان کې ګډون کړی دی واسطو ته قتل کیږي په دوی باندې فشارونه د فشارونو په وسیله باندې موږ پاتې کیږو نور د واسطو خلک مخکې ځي هغوی مقرري.
زه فکر کوم چې دا هغه څوک به وي چې دوی په خپله ازموینه کې ناکام پاتې شوي او دا نه مني دا خبرې نو حتمي د خپل ځان دپاره د برات حاصلولو دپاره دا خبرې به کیږي که نه دا یو د ولایتي کمیسیون د لارې نه په آزاد رقابت ازموینه اخیستلې کیږي. په دې کې د ولایتي شورا د ولایت د ښځو د چارو ریاست او همدارنګه د اصلاحاتي اداري نماینده او د پوهنې ریاست او د وزارت نماینده په دغه ازموینه کې اشتراک کوي او دغه ازموینه په ډیر شفاف شکل
دا مطلب دا دی چې په دې کې په تاسو باندې هیڅ قسم د هیڅ فشار نشته چې دا سړی مقرر
کړ نو که په موږ باندې فشار مهم اوسي موږ هغه هر هغه څوک چې د معارف کیفیت په هغه کېږي منګه هغه چې نمرې خېوړي په ماغه به کامی بیږي او هغه مونږ وړاندې کوو که مونږ د هر څونه چالو شونې سره مخ هم شو مونږ د معارف کیفیت ته توجه کوو نه د اشخاصو افرادو.
ځینې مؤسسات داسې شته دی چې راځي او دلته په بیلابیلو نومونو باندې کورسونه جوړي یا ټریننګ سنټرونه جوړي څه جوړي لکه د کانکور د ازموینې لپاره تیاری چمتووالی کورسونه چې جوړي
دا واقعیت دی چې همیشه د پاره همغږي نه او د ادارې مشرتابه سره د پلان د مخې نه کوم حرکت ونیشي هغه مسمر نه تمامیږي او هغه هدف چې د هغې د پاره کوم خدمات ترسره کیږي هغه د ناکامۍ سره مخ کیږي. زما غوښتنه هم دا ده د ټولو ډونرانو نه او د ټولو موسساتو نه که څوک غواړي چې د معارف په برخه کې کار وکړي باید اول د معارف مشرتابه سره کښېني هغه ضرورتونه چې معارف یې تشخیصولی شي هغه تشخیص او باید له هغې نه په هغې کې اقدام وکړي.
په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی و چې په دې ولایت کې د تعلیمي ستونزو په اړه خبرې کولې. دوی ویل چې په کونړ کې دا مهال 490 فعال ښوونځي سته چې یوازې 200 ودانۍ لري او کونړ تیر کال نږدې 3000 کسان فارغان ورکړل. ستاسو نور پیغامونه هم سره اورو چې پر بېلابېلو مسایلو دي.
موبائل میں پہ جوال پر جڑا والے اس کا نام کرنے سے مندر روشن میں مخابرات کے شرکت کا خدا ہوا اس میں سب وطن کی طرح خدیو درے وسلام. محترم خانشور سوالی کی مخابراتی شرکت افغانستان ډیر زیات کمزور دی کښنه کا پیاکټ نه ولې د فګرد ولسوالۍ کې کار نه کیږي ولسوالۍ شاوخوا کار کې نور منځ کې کار نه کیږي. د مخابراتي شرکت څخه دا هیله کوم چې په خانشور ولسوالۍ کې غټه فایده ولګي ځکه چې په ټول منځ کې واره کار ولري.
زه عبدالحکیم د غازی آباد ولسوالۍ د سنجل کلي اوسیدونکی یم. زموږ د غازی آباد ولسوالۍ کې دا نه د ټلیفون یوه پایا یوه شبکه تر وخته پورې هلته فعال نه ده. په نړۍ کې د ټلیفون زمونږ کې بره کمه ولسوالۍ ده په هغه کې هم د ټلیفون پایا فعال ده په هغه کې هم سرسونه پاخه دي. ښکته ولسوالۍ کې زمونږ نه اسمار ولسوالۍ ده په هغه کې هم سرک پروت دی پوخ سرک دی او زمونږ ولسوالۍ کې سرکونه خام پایا نشته. ډېرې ستونزې سره مخامخ یو نو د مسؤولو چارواکو څخه مو دا ده چې لطفاً غازی آباد ولسوالۍ ته یو څه پاملرنه وکړي.
زما شمراد هلمند کې کېدو فلز خبر کوم ما پیشنهاد دا دی د ازادي راډیو ټول خبري اعلان د زموږ څنګه دا کېدو سره کې به یو ټلیفون خدي څار نو کې ورچی او تاسو په هغه د مخې په نړۍ کې یا کارت یا د وسه کا په انسات یا د ریسات په لاس کې ورته معلوم نه وي تاسو د یو څه مو ویډیو خوشاله یو نور
د پکتیا ولایت د غیرو ولسوالۍ اوسیدونکو مې د پاوزیر
او سنل شیر محمد کریم د ملي اردو روزي سيستا دا عرض کوم چې د ملي اردو په رتبو کې انصاف او کنټرول راولي. داسې خلک شته چې په درو کالو کې درې رتبې خري او داسې خلک شته چې په اوو کالو کې په دویم برتمنه کې پاتې دي. څوک چې واسطې ولري هغه ډګروالی ډګرمنۍ ته ځان رسولی شي او څوک چې واسطې ونه لري بې سرنوشت دي په هلمند ولایتو کې دند تر سره کوي دویم برتمنه کې پاتې دي. د سرباز حق د خپلو لاندې کېږي. سرباز ته حق پر ډول نه رسېږي که غوښه دی که غوړي دي که ډوډۍ دی. افسران خپل رینجرو کې برکړي پنجشنبه جمعه کور ته روان وي د رینجرو نه غلط استفاده کېږي. چا مرګي پکې برکړي وي چا ښځې کې زنانه پکې برکړي وي چا واده کې برکړي وي ولا چا ودونه پکې برکړي وي شخصي موټر یې دنه جوړ کړي وي. او هغه سربازان هغه بریدمالان چې درې کاله شپږ کاله لس کاله خدمت کړی وي ترخیص په نرس لري څوک هېڅ د ویر په اهمیت نه ویر کوي. زما د افغانستان اسلامي دولت د ملي اردو لوی درسي صاحب ته دغه عرض کوم چې په تېر میاشت د اکرب په پنځلسمه نېټه د اوسیس افسران څلور ساعتیا نفر فارغ شول او د درې دېرشو نفرو اسناد ژږ ژندي ورک دي. شپږ میاشتې درسونه ووي زحمت یې وبسله ماشین هم لاړل بې سرنوشته پاتې شول. آیا دولت پانډه رقم وي؟
زه پتی شاه د ننګرهار سیلاب اردو نه تاسو سره تلیفانه په کار خیم. زه غواړم چې 2014 کال را روان دی د دې لپاره وزیر دفاع نه لوی درسیز نه زه غواړم چې دوی له وحید واک هم ملي اردو ته تیار کړي. او بله دویمه خبره چې په هغه کې په ماشونو کې دوی باید لږ څه نه څه وکړي ماشونه چکي. دا زمونږ پیغام و تاسو ته ورسوم.
زما دا پیغام دی د ولسمشر حمید کرزي ته چې افغانستان ته د میلیاردونو ډالر راغل په دې لس کالو کښې نیم ملي اردو پخو وردول نیم ملي امنیت وردو نو چې دا اوس سره دا لس کاله قرارداد کوي داسې نه شي لکه دا لس تېرو لس کالو کښې چې بیا پاکستان نه بیاخېږي عرب ایران نه اخېږي او نه په افغانستان کښې داسې غټ کوپلي هسپتالونه جوړ کړو چې مونږ اوس هم پاکستان او هند یو بل ځای بل ځای ته روان یو.
زما د سولې علي شورا ته مشر ته مولوي شهادت ته زما دا پیغام دی چې میلیاردونو ډالر هم په دې دغه ولګوله او هېڅ نتیجه هم لاسته نه وړه. اوس پاکستان وایي چې د یو درې کسان چارواکي زخم شوي چې رد شوي څه شو افغانستان ته خو نه لدي اوسپنامه زد شوي دي. خو مطلب زما دا دی چې د میلیاردونو ډالر بې ځای مه مصرفوئ افغانستان کښې مصرف کوي. پاکستان خو تا نه کښېني هغه په ملي اردو باندې ډزې کوي په پولیس یې کوي په مونږ خلاص ډاکتر وژني انجینر وژني په دغه بندیان دي یا دې خلاص یا دې بند دي په خلاص شي هم تالف لاس نه درکوي خلاص نه شي هم تالف لاس نه درکوي.
زه احمد جاوید شاهد د پران ولایت مرکز د خدازیو د کلي څخه زمونږ په سیمه کښې خپلسري وسله وال ډېر زیات شوي دي. هیله کوو د وزارت داخلې نه چې د دو مخه ونیسي ځکه چې دوی زموږ په سیمه کښې ډېره ګډوډي او نارامي راوستې ده. ډېره مننه خدای امه.
زه پاتې شاه د تګا ولسوالۍ نه تاسو سره تلیفانه په کار خیم چې پاکستان په ناټو باندې امریکې باندې لاره بندوي او امریکا ناټو نه شي کولی چې په پاکستان باندې بندیزونه ولګوي چې دوی دا لاره بند کړي دوی باندې مطلق هم بندیزونه ولګوي پاکستان باندې چې ته القاعده د هغه نه وبستلي نه وي پاکستان هغه پورې دا بندیزونه دوی باندې ولګولي شي.
دا پیغام روزګان ولایت څه دی؟ زه دا پیغام پیدا کړو ښه دي په هکله معلومات موږ په روزګان کښې شوره د پولیسو د عامو خلکو د خوا یوه ښه ده په ډزې وویل شو یبالله بې تاده.
زما نوم عبیدالله مزلفیاخ د کندهار ولایت نمینو زه تاسو سره په تماس کښې یم. په دغه کندهار کښې وهابیانو په نغمه ډېر خلک پیدا شوي دي او خلک هم زورور کېږي ځینې مدرسې عنیتي په نغمه سره جوړ کړي دي. ډېر خلک وایي موږ وینو چې موږ کوچنیان یې را بند کړي دي اوس ډېر خلک وېرېږي کوچنیان مدرسو ته نه استوي. حتی چې داسې کوچنیان هم پیدا شوي دي چې ولاړ شي مدرسو ته د مدرسو څخه راشي بیا و خپل مور و پلار ته وایي وایي تاویز نه دی روان یا وایي خیرات نه دی روان یا وایي زکات نه دی روان یا بل دی یا وایي بل دی او هر رقم خبرې خو دا ټینګ کېږي. موږ غواړو د حکومت نه څه چې دا پلټنه وکړي.
خبرې کوم زما یو پیغام دی د ازادۍ راډیو څخه مننه کوم چې ما پیغامونه نه شوي. زه چې وحید مژده او جمع د دوی ټیم چې کومې خبرې کړي دي او د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د ارضي تمامیت په ضد دا څرګندونې شوي آیا دا ملی خیانت نه دی؟ او که چېرته دا ملي خیانت نه وي نو بیا دې ټول افغانان ته واضح شي چې دا ملي خیانت نه دی. هر جاسوس چې جاسوسي کوي بیا دې هغه ته آزادانه جواز ورکول شي.
عبدالرحمن رحیمی ته کندهار ولایت څخه لکه څنګه چې تاسو کوهی ریټیزار وخت د کندهار په اړه تاسو معلومات کوم خو اوس د یو بلې داسې پیښې سره مخ شوم چې ځوانانه سو پر هغه بحث کوي هغه د اخلاقي فساد متوجه کېدل دي د ماشومانو او د مکتب څخه د دې معنا کول یا غفله دې معنا د بریښنا کورس د فلز څخه بیا تر دې دروازې یا د ولایت پر مخفورې دلته د سینما وی جوړې شوی دي هلکان د مکتب په نامه راوځي البته ډېر کوچني کوچني هلکان دي څنګه کلن شپږ کلن تر لس کلن پورې ماشومان دلته اخلاقي فساد څوکیږي او د مکاتبو څخه زړه توریږي په زمن کې دلته یوه پوسته د پولیسو ورسره مخ ده دغه ځوان د خولې څخه زه دا خبر درته کوم چې دی وایي چې هغه موږ ته خپله دا اقرار کوي چې موږ پولیسو ته پیسې ورکوو نو زموږ دغه سینما وي نه رابندوي.
د نواز شریف راتګ افغانستان ته ګټه نه لري نو سول افغانستان ته راوستای شي چې امریکا پر پاکستان زور وانه چې سول نه راځي چې خپل ملا مازومار خو نو وایي چې وایي زه سول کوم لا سول د ملا مازومار خلاص کې نه ده وسلام.
موږ د کندهار په ولایت کې یو وو غر کول غواړو چې د حکومت سره مرسته کوو مکر چې کرانه چې موږ ټول بیو.
عبدالله نظامی ما ده خکولی ده هلمن ولایت ده خکولی خانسین و لسوالینا از ما ده هلمن ده والی که خدا هلا و ارجو ده فخانسین و لسوالی که منگ تا یو رادیو را پعلا که زکر ده فخانسین و لسوالی که و رادیو کار نکی او ده اغاده رادیو هم که ایم موز دانتا کار نکی نور رادیو ده نمیسر یکی چه پهار او لسوالی که یو رادیو ستا فخانسین و لسوالی که نسر ما ده اغاده رادیو اکول من اولی که سلامان اولی که هلی ما خبر ده هلمن ولی که ورسیده ده خدای فامان سلام آس.
له هم دغه پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام پای ته ورسید. په بل پروګرام کې بیا ستاسو خدمت تر اعظم تر هغه د خدای پامن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
استغفر من انكار استغفر من انكار مر قدم ملا نگارت نگار خود او بے خدای تر میں زکے فاں ید خود او بے خدای تر میں زکے فاں ید خود او بے خدای تر میں زکے فاں ید خود او بے کیفا عشق زند ویلا خمار